شو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. له افغانستان سره د هندي غنمو د مرستو په دوام د هیواد ته زره ټنه نور غنم به هم پر روانه میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50 زره ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند دغه غنم هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. لومړی جوپه د فبروري په 16مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه غنم او دوهمه جوپه چې 2500 ټنه دي د مارچ په 3مه له امرتسر بار شوی او افغانستان ته پلار لري. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 50 غړو سرونه غوڅ کړی شوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هیروي ویلي چې دا پیښه وړ مشبه شوې او په وژل شویو کسانو کې 3 تنه ماشومان، یوه ښځه او بل سړی دی. د طالبانو په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوی د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي دیوید ارخامیا په خپله فیسبوک خانه کلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي زلنسکي په خپله ټویټر پاڼه کړلی چې له ولسمشر بایدن سره د پرله پسې مکالمو په دوام دغه خبرې تېره شپه ترسره کړې. د اوکراین د ماریپول ښاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه ښار د جنګي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابند او پر هستوګنو سیمو یې پرله پسې بمباري دوام لري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیه او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیرم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغې په درويشتمه نیټه ناوخته مدینه دروازې نایرا کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه په نوم 15 مترزي شزي ونیولسوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسوي او مترزو شزو د ازادي دوه خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نوربست خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شوو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنې د تلیفون له لارې لمر سره وصل سوي دي. صافی صاحب او وردک صاحب، تاسو دواړو ته شرق لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل سلامونه تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم د یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شي چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنې په ورکولو یا نیولو غواړي یعنې خاموشه کې. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. کچیر کوم جرم ثابت جرم سوګولری البته مسولین نقل دي چې جرم په اساس یو اتهام وارد کی او د قضا او د تنورلې د مخینه موضوع مختیزي او کچیر یو بيد اتهام نه او بيد کوم جرم نه بيد کوم قانوني پړاو نه یو جلی تختول کیږي تکول شو وایو چې دا یو اختطاف فون دی ویل کیږي دا اختطاف خپل یو جرم دی در چده خوانه که دا کاروشی متاسفانه منگا اورو چې خزی غایب شولی بیا یو د چارواکی وایي چې موږ بې خبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کېږي دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نه لري او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکیل دي که چیرې دی د حکومت د خوانه نیول کېږي یا د مسؤلین د خوانه نیول کېږي خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی و اقلا کوم سویزان موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسدي ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه مثلا که د تظاهرات د خوانه نیول کېږي اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تروسه ملغا شوه ولې د هغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري عقد تظاهرات لري او که چیرې هغه قانون ملغا نه وشي باید دی دغه قانون ته احترام وکړي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلې بې جواب دي ولې هغه څوک چې نیول شوي دي هغه څرګندېږي نه چې وایي په څه جرم نیول شوی ولې نیول شوی چا نیولې او چیرې وړي وي داسې یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په آینده کې به ډېر خلک خپل دغه اساسي حقوقونه بې برخې شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی ن شي زیره من نه یمه چې دوی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو څرګنده ویل چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو ته معلوم نه دی د کوم ځای نه خوشی شول آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شول که دا کارم شوي چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یا غلا شوی دا موږ خوشی کړی دا خبره نه کوي نو وخت چې دی نیولې دي په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر د هغه د یو جرمی عمل دی چې د خپل مقابل کې د ترسره کړي
مننه صافی صاحب ته تاسو ترځم ریحانه وردک صاحب تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت تخوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کی او بیا بیرته راخوش سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی
ډېره مننه آغلی بشیر لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته دوهم سر که چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پېښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ټولو ته وو نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې ته نسبت طالبانو ته کموالی په کې نه دی راغلی موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي ځکه دی خپل هغه د کار حق د تعلیم حق د تحصیل حق غوښتنې کوي دي او دغه حقوق دي د دې اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې لیدي نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی نوي حکومت چې آیا دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا داته ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه د دې په اساس دی ورکې شوي دي مونږ تاسو شاهدان وو که نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د مونږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان ورستلي وو په نوی نظام یې ورستلی وای مونږ تاسو د نن ورځ د دې شاهدان نه وو چې مونږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي. موږ به تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر سیمو به تاسو پنجنې راغونډ کړي وو، د دوی د حقوق په اساس دوی سره غږېدلي وو چې هیڅوک د افغانستان د پخواني قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دوی غوښتن کېدي اتمن به ورته رسېږي، خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ زموږ تاسو نه خویندې لاړل، تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنا دی وړي دي، څوک یې مسؤلیت نه دي اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي.
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند دی، د هغه څرګندونې به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړې چې دغه نوي نیول سوي ښځې چې نه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې ټول سره نیول سوي کسان 40 نفره دي، د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. ښځو نر او ماشومان او سپین ږیرو ټول په دې هېواد کې هغوی د ساتنې حق لري. هغه کومې ښځې چې ویل شوي وو چې نادرکه دي، د هغو مورد باندې زموږ اطمینان اوس حاصل شوی چې هغوی په خپلو کورنۍ کې دي، او البته طبعا ځینې وخت کله پېښې راځي خو داسې دلخراش پېښه څه نه دي واقع شوي، او د راتلونکي لپاره هم موږ هڅه کوو چې داسې پېښ نه شي چې هغه ناڅرګند او نامعلوم وي. او بل تا ته چې دا د نورو ښځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوې نه ده، ځینو خوازې او کله کله ځینې اوپراتیفي ساحو کې ځینې پېښې وسي هم هغوی د ځینو ملحوظاتو له امله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پوره سي بیا نو بېرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي. په هر صورت دا به دوام نه کوي، نه به داسې یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې اصطلاحي پېښې د دې سبب کېږي چې اوسي. په هر صورت زموږ امنیتي ځواکونه د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي، همداراز د هېواد د ثبات موضوع ډېره مهمه ده، او دغه ټول د دې باعث کېږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، د ثبات ساتنه هم ضروري ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده. په ټوله کې اطمینان ورکوي چې د چا سر ته به زیان نه اوړي دا شیبه د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو، د یادولو وړ ده چې ښاغلی مجاهد مشتدا ونه ویل چې دغه ښځې چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي، او کله چې راخوشې سوې نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول، یا په څه خاطر باندې راخوشې سوي یا پریښودل سوي، او دغه نوي ښځې چې اوس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوي دي یا توقف سوي دي، په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبري واورېدلې، دوی د خپلو خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دلخراشي پیښې نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي، د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره له منځه وړلای سي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما نه داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه درات کړي. هغه جمله تاسې متوجه وي چې ویل د بعض ملحوظاتو د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د پخاره، یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه د چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نه وسي بېرته خوشې کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زه وایم د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې یو څوک مشکوک دی هغې باندې تحقیق دپاره ایسي، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي، اما اقلا باید جرمې ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی متهم نیول کېږي. هغه مجرم نه دی، یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کېږي، ترې پوښتنه کوي، په دغه اتهام باندې ونیول شو او اتهام پی ثابت نشو بیرته خوشې شو. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نشي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي ښایي دا چا نیولي، دا چیرته دي. اوس دې داسې وویلی چې د ثبات دپاره موږ بعض اوپراتیفي کارونه کوو، یعنې خلویسو تحقیق کوو، دا داسې یو معنا یې درلوده. اما دا چا نه دي ویلي چې باید یو نه نیسي، یو جرم یې باید ووایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې دا ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي بیرته هم خوشې کړي. دا خو کوم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار نه دی. زه نه پوهېږم ولې د دین ډار لري یا پټیي دا خبر. خبر دی که دا چې که په یو اتهام باندې نیول کېږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی ردی کړي دا کار. اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې دا خلګړي وي او بیا څه رقمې ازادۍ او دوی پکې دي خبر نه دي. خبر باید ډېره واضح اوسېږي. هر کار چې دي کې باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې د سویزن لري، هغه کولی شي چې وینیږي، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي زه به دا بالکل تشویش د خلکو رفع شي. او که دې داسې ځان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه استو، موږ خبر نه استو، او په آخر کې به یو ځای نه خوشي شي او بیا غیم هم مصیبت حاضر نشي، دا یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې بلات بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دوی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. د حکومت دا نه ده، دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګان شي، هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکې ښځې نه دي، هغه د یو ټپلې ښځې دي، هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي. اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي، دا د هغې حق دی، د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي. که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي، یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي، موږ ورته رد جواب ورکړ. او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي، باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي. زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي، د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی، دغه حق خلک غواړي. دوی نه څوک کوم غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر اصولي حق نه غواړي، خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی. پس ممانعت بالکل غیر قانوني کار دی. او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي، او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري، چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي، پازي دی وایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټه وه، غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي. هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کړي، جرم ثبوت کړي او بندي کړي. هیڅوک ورسره خبر نه لري. اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدی یا ورکیي یا پټیي، دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی. او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني. په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټېږي، بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب، تاسې د ریحانا وردک خبرې واورېدلې. دوی وویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړې وای. د دې کار امکان څه ډول و ستاسو په نظر؟ آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي؟ دا به څنګه کیږي؟
چې فشار نور څه دی؟ وخت چې یو شپږ میاشتې د دې د اتاک نه شوی، تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا یو لوی فشار دی. خبره دی کړی چې دی یو تعهد لري د امریکې سره، دی باید خپل په تعهد باندې پاتې شي او امریکې چې ورسره دا قرارداد کړی دی، دا باید د عملي کولو هغه وکړي، د دې د عملي کولو ضمانت نه واخلي. وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ، یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې د ایراشي او حکومتونو واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د مغه قرارداد یا مغه مسالې چې د خپل منځ کې مغه په دوه کې قرارداد کوي دقیق وختنی وو کی وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې باید خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسیږي مګر رقم چې امریکایان ژمنې دي هم باید ژمنې وسیږي زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی کې اغیز شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنګ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی او طالبان ته هم لازمه ده چې هم رقم چې امریکایي سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن وسی یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې پکې شامل وسیږي خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن وسیږي د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅې دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي
تاسو لیدل دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه شته چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپاچی په پاکستان کې راغلي د خلکو د منتقدینو دوره کې دوی په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو
مکاسمنه د خوځو سره ګرځي د نارینه سره شاید هم سیږي ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې تاسو نه ډیر مستند شوی هم لدی اما دغه وقته د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو دا همغه رقم شته سی ویل نه چې نه پدیده شي وی دی یعنی یو مجهول نیول دی چې دا د قانون د اساس نه دی شوی دا همغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به نه پدیده کېدل یا ورکیدل به دا همغه ته پاتې کیږي متاسفانه دا یو خو اصول لري او نه قانوني دی که تقليدي د پاکستان نو سیږي د ډېر تاسف ور دی چې کدا رقم کار دی د پاکستان تقليد کی زه وایم چې دا کار په هیڅ صورت باندې موږ مثلا هیڅ ګورته یعنی د منلو د هیڅ د منلو باندې نه دی او هیڅ ګورته هیڅ لار نه لري چې کوم اصول باندې کار شوی دی آیا دی فکر کوي چې دا رقم یو وحشت ایجاد کوي چې خلګونی سو او پټی کو بیا درته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشی کوچ نور بدغې کړل نه پوښتې کوي دا به زه فکر کوم چې ډیر دوام وکړي ممکن یو څو مدې لپاره به برته استفاده وکړي اما برته رسوا کیږي برته ټول خلپیږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی نه تنه افغانستان ټول دنیا کې د خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي بهتره ده د چې دی خپل دغه مسولیت په غاړه واخلي که دغه خلک د بل چا د خوانه تختبل کیږي د دې د بدنامي د خوانه به هم د دې وظیفه ده چې باید هغه کړی پیدا کړي او کدی خپل دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی دی هغه څه چې ځان ته حکومت وایي د حکومت پیسې باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسؤلیت کی یو تشویش د خلکو نه بل لري کی یو اتهام ورده وي په دغه اتهام نه ولیک دي اتهام نه ورده وي فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړئ زه تور کوم چې نور د راپورته نه کې دغه بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلې شو مونږه او هیڅ لار د معقول لار نه ده چې دا ورته وي یو توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر ده اما چې وایي چې مسؤلیت دې مونږه چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کو برته د خلکو د وجود وجودی مسئولیت هم دی وظیفه ده. مثلا اگر نور پدیده شوی ده فامیل تشویش لری، طوله طوله رو تشویش لری چیه و کس در څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چا ته معلوم نه ده، د هم د دې مسئولیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوې ده، او که دا د حکومتي خوانه اوسي دا نو بخي عجایبات دي چې ووایي چې موږ خبر نه استو. دا چې خبر نه استی د هم د دې معلومی که شدی حکومتداری لازده نده چه سر خم باید خپل چارواک سر رویه او که وقتی چه تا قانونی مرایل لره تا وقتی چه پولیس لره تا سرانوالی لره تا های خزینه پولیس لره تا های خزینه سرانوالی لره تا خیز چی رو ری های خزینه زندان تاسی لره چه دیگی فازد چی دیده چا کور که تاسی ساتی در طول تشویش ده. یعنی ایلمان نایمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون د مجرا نه دی وکړي. د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیفه ده، هیڅوک نشي کولی د قانون په مقابل کې یو سرتنبگی وکړي، اما دی هم د قانون په مقابل کې باید دی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دې وظیفه ده، او د قانون په خلاف هر کار که هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي، حکومتي وګړی وسیږي، څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یا څوک ورکوي، یعنی بې د دې چې هغه مرایل د اگر هغه چې اولی پولیسي نیسي بیا یې سرانوالي تحقیق کوي بیا محکمې ته لیږي، بې د دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کیږي.
بلې صافر
ساده جواب دی.
بلې که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې چې ورکې سوې وي، د هغو راخوشې کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی کنه؟
زه وایم چې دا خوشې شو، دا ښه کار وشو. معلوم دار اما رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو دی مسیج تاسو خبر راسي پوسلو کې دی ویلي چې موږ دین خبر نه سو پلټنه کوو، که ممکن دی پلټنه کړی وسی او دا د دې په دې بندیخانو کې یا په کوم موضوع کې د ښځې موجودې وي، دی باید هغه مسؤولین چې بدون د قانونی پړاو نه د خلک نیولي و باید هغه مسؤولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بېد کوم حق نه دا کار کړی دی. عقلا دغه خو خلکو سره روښانه کړي چې و د ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولی وي غیر قانوني نیولی وي او موږ خوشې کړلې، دغه دی دای سزا دغه کار دی وکړي چې خلکو باور پیدا شي.
Oh, oh, oh. کیدیرانه پټ بدلایلا د بنگلو شنډری د ورو ټک خپل شروه